سحر لس بجې شوری دن کو د مشال رادیو په دې دوه مګړې کې به هم زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو رسپانو د لیکونو مهم ټکي او تر څنګه د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درته ورو خبرونه له مجید بابر څخه و.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا پولیس دا وکوي چې د تیرو کلونو په پرتله سخت کال په یاد سبکین په ترهګری د پیښو کې 55% فیصدي کمی راغلی دی. د شمالي وزیرستان قبیلو حکومت د خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره د جون تر لومبه نیټې پورې مهلت ورکړی. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام لرغونی ښار پالمیرا قبضه کړی دی. تفصیل د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی وایي چې تیرو کلونو په پرتله سخت کال په یاد صوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې 55% کمی راغلی دی. تېره ورځ په پېښور پرس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي دورانی وویل
پچھلے 4 سالوں کے مقابلے میں 55% جو ہے اس سال کے واقعات میں کمی ہے.
نتیرو سلورو کالو پر پرتلا سخ کال لطرہ گرے پا پیخو کی 55% کمی را گلے دے. 50% دا جوبل کسانو شمیرا او 55% دا وجون کے کسانو پا شمیرا کی کمی را گلے دے. دا کلنگ اخستنے اور اتاوان لپارا دا انسانی تختونو پیخی ہم کمی شوی دی دا جنگ لا روان دے او دا اگدی مدے پورے با مونگ دا جنگ کوو.
کافی عرصہ بھی ہم نے لڑنا ہے.
ناصر دورانی زیاته کړه چې ځینې مقامی وسلوالې ډلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تړاو خبره کوي خو دغو ډلو ته د بهرنیو ډلو ملاتړ ترلاسه نه دی. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د دوی جنگي الوتکو د وسلوالو 15 پټنډیونه په نښه کړي او 14 وسلوالې وژلي دي. پوځ وایي چې دا بریدونه د شمالي وزیرستان په د تخیلو کې 2 ورځې مخکې ترسره شوي. د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې په یادو سیمو کې د ځایي او بهرنیو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او دعوه کوي چې تر دا مهال د شمالي وزیرستان 90% سیمې د القاعده او طالب وسلوالو نه پاکې کړي دي. د شمالي وزیرستان د اوتمنځو وزیر لوی جرګې حکومت نه د جون تر لومبه نیټې پورې خپلو سیمو ته د ستنېدو مهلت ورکړی. د دې نه مخکې دا مهلت 13 ورځې ختم شوی و خو 13 ورځې په بنو کې د شمالي وزیرستان د پارلمان د غړي محمد نذیر په غوښتنه یادې جرګې دغه مهلت وغځولو. د یادې جرګې یو مشر ملک خانزه مشال ریډیو ته 13 ورځې وویل
ایمنه صاحب رغلا و نذیر ایګه ته د یکم جون پر دتا ټیم ورګړو ته یکم تاریخ مته میز دځي کا بیا جرګا وی دت منځه میز دت خبر دي یو سلام بته ته احتجاجو کی یو خپل کلی خپل کړه د درمی ټیم کو مینا چې یکم ته زیر نشی ملک نشی ازر مشه نشی ازر ملو نشی ازر کو مینا نشی ازر یو لکه په جرمنای میځه
د اوتمنځو د وزیرو دا وړو قبیلې د حکومت نه غوښتنه کوي چې حکومت داوه کوي چې یادې سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي دي نو بیا دوی ولې خپلو سیمو ته نه ستنوي. دا مهال د شمالي وزیرستان نه څه د پاسه 100,000 خلک بې کوره شوي دي. د سند صوبې وزیر اعلی سید قایم علی شاه تېره ورځ ویلي د اسماعیلیانو په بس په ترسره شوې حمله کې نیول شو 4 ملزمانو د سبین محمود په وجنه کې د ککړتیا اعتراف هم کړی دی. تېر ماښام په کراچۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې قایم علی شاه وویل دا 40 کسیزه ډله ده چې جملې څخه یې تر اوسه یوازې 4 کسان دوی نیولي دي. د هغه په وینا نیول شوي کسان ښه تعلیم یافته دي او دوی د کراچۍ په یونیورسټۍ او نورو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کړي دي. سبین محمود د بشری حقوقو فعال و نو موري 13 میاشت د کراچۍ په ډیفنس کې وجل شوی و. سبین محمود هغه مهال وجل شوی و کله چې هغه د ورکو بلوسو په موضوع د سیمینار کول ورسټو خپل کور ته فلار و. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د ایران مذهبي مشر شمنه وکړه چې ټول هغه افغانان چې قانوني سندونه هم لري کولای شي چې په ایران کې خوندو ته بلاړ شي. د ایران تسنیم خبري ایجنس وایي چې آیت الله علی خامنائی ویلي دي چې هیڅ افغان باید په ایران کې له مکتبه بي برخې نشي. د ایران د جمهور ریاست ویان محمد باکر نوبخت وایي چې دا د مذهبي مشر نه وغوښتنه ده او اوس د حکومت ذمہواري ده چې دا عملي کړي. اټکل کیږي چې 3 ملیون افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي. د دوی په ډله کې نږدې 3.5 لک قانوني اسناد لري چې مکتبونو ته د تګ اجازه لري. په تیرو کلونو کې په لسګونو زر افغان ماشومان چې قانوني سندونه یې نه لرل په ایران کې له زده کړو بې برخې شوي دي. شامی فعالان وایي چې د اسلامي دولت ډلې جنگیالو اوس د پخوانی لرغونی ښار پالمیرا نږدې ټولې برخې نیولې دي. په بریتانیا کې د شام د بشري حقوقو د سر ډلې تېره ورځ وویل چې وسلوالو په اصلاحې د دغه ښار تقریبا ټولې عصري برخې ونیولې چې حکومتي ځواکونو دغه برخې پرېښوې. د شام سرکاري ټلویزیون تېره ورځ وویل چې د یادو سیمونو حکومت پلوه ځواکونه هغه وخت په شا شول کله چې د یادې وسلوالې ډلې ګڼ شمېر جنگیالي دغو ساحو ته ننوته. سرکاري ټلویزیون زیاتوي چې د حکومت پلوه ځواکونو په شا کېدو نه مخکې د یاد ښار ټول اوسېدونکي اخیستل شوی دی. د پالمیرا خار تاریخ د دوهم میلادي پیړۍ د هغه زمانه دی چې پر سیمی رومیان واک چلو. د شام د لرغونو آثارو مشر میمون عبدالکریم رویټر خبرې جان ته وویل چې په سلګونو مجسمې له دغه تاریخي خاره منتقل کړل شوي دي، خو عبدالکریم وویل چې لوی یادګارونه د انتقال وړ نه دي. د یونسکو مشرې ارینا بوکوفا وویل چې دا د پالمیرا جګړې ته سخت اندېښمنه ده او نوموړی پر ښکېلو خوا غوږ وکړ چې سمدستي له مخالفته لاس واخلي. د اسلامي دولت ډلې چې د تیر کال له جون میاشتې راهیسې د شام او عراق پراخې سیمې نیولې دي، په عراق کې یو شمېر لرغوني ځایونه ویجاړ کړي دي. د فرانس د دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو یې په مالی کې د دوو اسلامي سختدریدو ډلو مشران وژلي دي. تېره ورځ په پاریس کې د فرانس د دفاع د وزارت لخوا خپور شوي په یو بیان کې ویل شوي چې امدا اګهاما او ابراهیم اګنا والین روانه ونۍ د جګړې پر مهال د مالی په شمال کې ووژل شول. د دغو دوو تنو شناخت یو په مغرب کې د القاعده د مشر او بل یې د انصار الدین ډلې د مشر په توګه شوی دی. دغو ډلو به په نړیوال ځواکونو بریدونه کول. د فرانس د دفاع وزارت وایي چې د تېرې نهې په ورځ د جګړې پر مهال دو تنه نور هم وجل شوی دی. فرانس د مالی په شمال کې د پنځو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو په چوکاټ کې نږدې 1200 پوځیان لري. او وروسته خبر دادی چې هغه ډله چې د شام کورنۍ جګړه ساری وایي تیر ورځ د امریکا په مشرۍ هوایي ځواکونو د القاعده شبکې سره تړاو لرونکي انوسرا ډلې لږ تر لږه 15 تنه د شام په شمال غربي سیمو کې وجلی دي. په بریتانیا کې میشته د شام د بشري حقونو د سار ډله وایي چې دغه برید تیر ورځ د حلب ولایت د تواما په کلي کې د یادې ډلې په صدر دفتر شوی دی. د مشال د خبرونو پای
خبرونه موله مشال رادیو واردل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ادعا کوي چې د صوبې امنیتی وضعیت د تیرو کلونو پرتله ښه شوی دی، خو د دفاعي چارو یو پوه بیا وایي که په صوبه کې د نامنه کیدونکو پیښو ته وکتل شي نو د پولیسو کارکردګي د ډېرې تسلۍ وړ نه ده.
د پولیس کارکردګي تر هغه پورې بهتره شوې ده، دې هغه پورې نه چې څومره واقعیت شوي دي.
د شمالي وزیرستان د اتمانځای قبیلې مشرانو په بنو کې د کړې یوې جرګې له لارې د پاکستان مرکزی حکومت ته د راتلونکې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړی چې خپلو کورونو ته د ورستنولو دقیق پروګرام ورته ورکړي.
تو یہ کم تاریخ میں امید داد کا بیا جی ارگاہ بھی دیت منظر ہے امید داد میں خبر دی یو سلام بتا دی احتجاج کی یو اخپل کلی اخپل کہہ رہا دریمی
د پاکستان په سنټ کې هم د قبایلی سیمو د خلکو استادو په فاټا کې د پرمختیايي پروژو د څار لپاره د یوې پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده.
قبایل کې دا پیسې چې د قبایلو د وینو په بدل راځي، که دا پیسې دغه څه ضایع شي دوی ته خو تم ظلم وایي زم ظلم ورته وایم.
په خبرونه کې پر یو شمېر نورو موضوعاتو د رپورټونو تر څنګ ونیس پروګرام د تاریخ پاڼه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم اولنی رپورټ د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی پرون د چهارشنبې په ورځ په پیښور پریس کلب کې خبریالانو ته وویل چې د صوبې د امنیت وضع د تیرو کلونو پرتله ښه شوی. د زیاته کړه چې په صوبه کې فعاله ځینې وسلوال غواړي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د غړیو په توګه ځانونه معرفي کړي. له پیښور پرې د مشال ریډیو د خبریال ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی په خبر پریس کلب کې خبريالانو سره د خبرو په وخت وویل چې د تیرو کلونو په پرتله سخت کال د ترهګرۍ په پیښو کې ډیر کمی راغلی دی.
پچھلے 4 سالو کې مقابله مې 55% جو ہے اس سال کے واقعات میں کمی ہے.
د تیرو سلورو کالو په پرتله سخت کال د ترهګرۍ په پیښو کې 55% کمی راغلی دی. 50% د جوبل کسانو شمیره او 15% د وجونکو کسانو په شمیره کې کمی راغلی دی. د کلنګ اخستنې او رتاوان لپاره د انساني تختونو پیښې هم کمی شوې دي. زه دا نه وایم چې بدې پیښې ختم شوې دي، دا جنگ لا روان دی او د اوږدې مودې پورې به مونږ دا جنگ کوو.
کافی عرصہ بھی ہم نے لڑنا ہے.
د داعش په اړه د یوې پښتنې په جواب کې آی جی پی ناصر دورانی وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د داعش د شتون پوره ثبوتونه دوی لا نه دي ترلاسه کړي او دا ضرور ده چې ځینې وسلوال خپل تعلق د داعش سره خودل غواړي.
داعش جو ہے زیادہ خطرہ اس وقت ہمارے لیے یہ ہوگا اگر وہاں کے کچھ فورن ٹیررسٹ اور ملیٹنٹس یہاں پہ آ گئے.
چکم ترہگر دلتشتون لری حغوی د خپل وس مطابق چسورانے کولی شي کوي نو ترہگر با نور سو کړي. مونږ دا ګورو چې چرته ځایي ترهګرو ته د بهر نه مرستې خو نه راځي او د هغې د مخنیوي لپاره زموږ د ریاست ادارې په ښه توګه کار کوي. د افغان کډوالو په اړه د ناصر دورانی وینا وه چې دوی په خیبر پښتونخوا کې یوازې غیر رجسټرډ کډوالو په ضد کاروایی کوي.
ہم نے حکومت سے یہ ریکویسٹ کی اور عدالتوں سے بھی ریکویسٹ کی، ہم نے ڈیپورٹ کر دے.
مونگ حکومت او عدالتونو تا ویلی دی چې غیر قانونی افغان کډوال دی خپل ملک ته اولیږي. مونگ هغوی دلته اونیو او له پولې واړو، خو بله هفته بیا راشي ځکه چې د هغوی ماشومان دلته دي. مونږ په دې اړه د UNHCR یا د کډوالو د نړیوالې ادارې سره هم خبرې کړې دي چې تر څو د کډوالو لپاره په افغانستان کې د اوسېدو اسانتیاوې نه وي برابر شوي نو دا ستونزه نشي هوارې دي.
جب تک آپ ان کو وہاں پر جگہ نہیں دیں گے تو ظاہر ہے پھر آ جائے گا واپس.
نوموړي دا هم اویل چې دوی پولیس اداره کې په اصلاحاتو باندې کار پیل کړی دی او ډېر ضربا د خیبر پښتونخوا پولیس د پاکستان د نورو صوبو لپاره مثالی پولیس وي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا د امنیتي وضعیت ښه کېدو په اړه د صوبې د پولیسو د مشر د ادا په ځواب کې د دفاعي چارو پوه بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وایي که څه هم پولیسو د نامنې پېښو په له منځه وړلو کې رول لوبولی خو هغه هم را هم نه لکه چې په اړه یې دعوه کېږي. د نوموړي سره زما همکار مجید بابر مرکه کړې ده چې اورېدو ته تاسو را بوله.
عملیات شمالی وزیرستان کی اور خیبر ایجنسی کی اور داروان جی اور اس عمل کے سرحدے کی ڈیر مطلب اس کی کمیرا کرے اور خلق دا سے محسوس کی ریو پوٹے دمک کے رغمانے محفوظ دی جی پولیس بلاکاؤں سے
بمچا صاحب تاسو به کتلی چې تیر ورځ په پیښور کې یو ډی ایس پی وجلې شو داسې په سوات کې هدفي وجنې روانې دي، تاسو نه ګڼئ چې وسلوالو خپل ټیکټیک بدل کړی دی؟
نن داسې ده چې کله دا پرسیدنه اوسو او وجلې شو ونیولې شو او څه چې کمی هغه افغانستان ته وتښتېدل اوس چې کوم څه لږ لږ دي بیا سر وچتی او هم دا هغه ده د افغانستان نه راځي لکه دویمه مرحله کې فکر دا او چې ملک کې دننه کوم د دې نیټورک دی هغه روانول غواړي او زما په خیال دا مسله په کابو شي.
بریګیډیر صاحب خرانه پوښتنه مې دا ده چې پولیس خدا دا وکړي چې ترهګري دې پیښه کمې شوې دي خو تر اوسه پورې د ذمهوارو د نیولو کومه خبره مخې ته نه ده راغلې. د آرمی پبلک سکول یا د دې نه مخکې څومره دې د چاودنې په خیبر پښتونخوا په خاصه توګه په پېښور کې شوې دي؟
پېښور آرمی پبلک سکول هغه کسان خو په ګوته شوي دي هغه په افغانستان کې دي. دا خبره افغان حکومت سره شوې ده او هغوی ملته کې څه کسان نیولي دي زما په خیال د هغه کسان نه دي کوم چې پاکستان په ګوته کړي دي.
نه خو بریګیډیر صاحب چې په خیبر پښتونخوا په پېښور کې کومې پېښې شوې دي تر اوسه پورې مونږ ونه لیدو چې ذمهوار نیولی شوي سزا شوي، دا د پولیس اصلي کار خو دا نه دی؟
جی بالکل، زه وایم چې د پولیس د سرګرمۍ څخه حدا پورې بهتره شوې ده خو دې حدا پورې نه چې څونه واقعات شوي دي دا ری سرګرمۍ لکه دې کې وایي چې مونږ نیولې دي دا یا پرون چې کوم کسان نیولې دي دا د پولیس په کراچۍ کې نیولې دي او د کراچۍ پولیس ته وزیر اعظم ته شاباشي ورکړې ده د آرمی چیف ته د شاباشي ورکړې ده چیف منسٹر او داسې چیف په خیبر پښتونخوا کې نه دی شوی.
د دفاعي چارو له پوه بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه سره مو زما د همکار مجید بابر مرکه اورېده.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان د اوتمنځي قبیلې مشرانو پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د ویجرګې لارې حکومت ته د راتلونکو میاشتې تر لومړنۍ نیټې پورې وخت ورکړل چې د هغوی خپل کورونو ته د ورستنولو دقیق پروګرام ورته ورکړي. د جرګې مشرانو وویل چې د جون په لومړنۍ نیټه به بیا سره غونډېږي او د راتلونکو لپاره به خپل تګلاره ټاکي. لسیمې پرې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
دغه جرګه په داسې حال کې وشوه چې د نوړاندې جرګه کې مشرانو د روانې میاشتې شلمه نیټه یعنی پرونې ورځ ټاکلې وه چې دولت دې ورته د واپسۍ ترڅنګ د دوی ټولو مسالو حل واضح پلان ورکړي کنی سړکونو ته وځي. خو تېره ورځ د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر دغه جرګه ته راغلی و او مشرانو څخه یې غوښتنه وکړه چې د جون اولې نیټې پورې دې مشران وخت ورکړي چې د دوی غوښتنې دولتي اعلی واکمنو ته ورسوي. د دوړو قبیلو مشر ملک خان زیب جرګه ته په وینا کې وویل چې یو کال نه ډېرې جرګې وکړې او ټوله دروازه یې هم ټکولې خو هیڅ نتیجه یې نه دا ورکړې. سو باید مشران راپاسي او خپله تګلاره واضحه کړي. نوموړي دغه مهال مشال ریډیو ته وویل:
امین صاحب رغلا نظیر لیکن تو یکم جون پر دتا ٹیمر کڑو تو یکم تاریخ مند امیز داد کا بیا جرگا وی دت منزا ہے امیز داد میں خبر دی یو سلام بت تے احتجاج کی یو اخپل کلی اخپل کرے تا درمی تیم کو مینا چے یکم تا زیر نشی ملک نشی ازر مشا نشی ازر ملون نشی ازر کو مینا نشی ازر یو لاکھ روپے جرمنائی می جگ
دا عثمان زایو دغه جرگی تا وینا پر محل د شمالی وزیرستان قومی اسمبلی غڑے محمد نظیر د جرگینا د جون اول نیټه پورې وخت اخیستو غوښتنه وکړه او وی ویل چې ټول مشران داسې منځنه لارا وټاکی چې د دوی با عزت واپسی سره سره د ټولو ستونزو حل پکې موجود وي.
وزیر د غون په دوه وزیر پر رښتینی مکمل هر سړی نه جرګې جوړوي دا وردا چکشي په دوه دوه اور پر رښتینی کنا دا درې تور کا سنو دا ټول اتمزای کوم ته ایجنډا جوړا کوم چې میش پدای جناب د وخت مزال کی او د میشتو د مزالا چکیم مقصد ضلع آمیشتوس تطول تا ملیم دای نو میش آغا شرطینا نسی چکیم شرطینا دی میشتوس پچا مانای نشی یو آدھا سے درمیانہ حال ویرو بلسی چھ پا حال کے دیمو ایزاد ہیں دیمو نقصان ہیں دیمو تاگ ہیں تا طول پا ایزتمنا طریقہ سراوشی.
ملک جان فراز وزیر جرگا تاوی ناکے وویل دا جون میشتے اولا نیٹا تبا طول اتمانزای جمع کی گی او دا جون پا اولا نیٹا با خپلا تگلا رٹا کی
پیسالا پا وکڑلا یکم پیرا دے پارٹی ولا وی پارٹی ول سرارہ بیٹا ہو کے شذر دا ہو کو ایم این اے صاحب دا شذر ہو کو چے قیمت مون زائد ائی بر گڑی کہ یہ کم پیرا دا کوشش ہو کو یہ کم تا روشے سید دا مون زائد ٹو چے کیم رونا شی جرمنا ورتا خواشا کی پاورس کا چارے گا کی سار اڑا ات مون زائد پکر پہ ہو کی داو پہ ہو کی ارے گا او مان کرے گا نہ روڑلا دے کیم چے قیمت مون زائد تا خواشا ولا چے
دا یادونې دا چې شمالي وزیرستان د خلکو بې کوره کېدو نه پس اتمانځایي مشرانو په بیا بیا لویې جرګې رابللې او دولت نه یې په بیا بیا د خپلو ستونزو د حل او خپلو سیمو ته د امن سره واپسۍ غوښتنې کړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو د پنځشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پا اتو منٹ دا پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پا اتو منٹ دا پاسا سلورو بجو
د شمالی وزیرستان مشران د پاکستان حکومت او د هیواد په پارلمان کې لا پوزیشن غوندونو غوښتنه کوي چې د یادې سیمې بې کوره کل شوي خلک د دروځي میاشت لپاره رسیدو وړاندې د غوي کورونو تستانه کی. دا مشران زیاتوي حکومت چې د قبالی سیمو 95% برخه لوسلوالو پاکه ګرځولې نو ولې بیا بې کوره کل شوي خلک په بیلابیلو پړاوونو کې خپل کورونو ته ورستنوي. د قبالی سیمو د مشرانو دا خبرې اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال مشال ریډیو سره کړي چې سراج ظهیر پرې دا رپورټ مونږ لیکلی.
د شمالي وزیرستان امایدین او سیاسي مشران وایي دوی د حکومت د مشرانو په شمول د نورو یو شمېر سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ملاقاتونه وکړل خو د متاثرینو د واپسۍ مسلې حل نه کړه. نو دوی اوس د پاکستان پیپلز پارټۍ د مشرانو نه غوښتنه کوي چې مسله ورته حل کړي. دې لړکې د شمالي وزیرستان اسلام آباد ته راغلي د مشرانو جرګې په پارلیمان کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه سره ملاقات وکړو چې پکې دې مشرانو له دوی غوښتنه وکړه چې د حکومت په وینا شمالي وزیرستان کې 95% علاقه له ترهګرو پاک کړې شوې ده چې د دوی واپسی لروجی وړاندې وکړل شي. دې لړکی یو تن مشال ریډیو ته زیاته کړه:
زمانو ګلدراز خان دی او شمال وزیرستان سره تعلق دی. کم خلک چې هغه نروان شي وکنه وزیرستان نه نو هلته نه پدری سلور وړ دی کراغ هغه خلک هغه د پر سفر پر شیډول نو اوس د خلک چیزی کنه د پر تقریبا 2.5 کال پکار دي. نو موږ دا وایو چې د خلک ته بزر نظر دروزینه مخ کې د خلک په خپل قروته پامن سره لاړ شي.
د شمال وزیرستان د متاثرینو د کمی کمیټې مشر ملک غلام خان وزیر مشال ریډیو ته چې دوی باور لري چې سیاسي ګوندونه به د دوی مسلې ته خصوصي پاملرنه ورکړي.
نن هغه د میډیا اپوزیشن لیډر نه او د نړۍ ټولې سیاسي پارټۍ چې کیمر شونې هغه نه میډیا امید لري چې دوی سره میډیا واپسی کې او د میډیا کې مشکلاتې ان شاء الله د میډیا دای کې دانی غونډه وکړي دوی چې دوی سره میډیا بیا بیا کوشش کوي.
د شمالي وزیرستان ملک خان دراز مشال ریډیو ته په دې اړه زیاته کړه:
زموږ غټ مقصد وزیرستان ته د آی ډی پیز واپسی د واپسی مطالبه وشوه. اپوزیشن لیډر خورشید شاه صاحب او موږ ته د واپسی یقین دہانی راکړه او مونږ هم دا غواړو مونږ د نور حکومت نه د ټولو نه دا ډیمانډ دی چې زمونږ آی ڈی پیز دی واپس لاړ شي او د دې سره سره د دې تعمیر نو او د دې سکول او د کالج بندوبست هم وکړي شي. خبره دویم جی دغه ده چې زمونږ په وفاقي حکومت باندې زمونږ آی ڈی پیز سکستونه پاتې دي، نو برای مهرباني د سرکار دې آی ڈی پیز د خورانو عاجزانو ته دا شی جاری وساتي.
کلی چې مشال ریډیو د پاکستان پیپلز پارټي د فاټانه د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان نه د متاثرینو د دې مسلې په اړه پوښتل، نو هغه وی
یو مشترکه جرګه وه چې موږ د خورشید شاه صاحب سره میلاو کړله او د هغوی ډېر جایز مطالبه ده. هغوی وایي چې حکومت دا دعوه کوي چې موږ په 95% ځمکه باندې خپل ریټ قائم کړی دی، چې څنګه د سواد څنګه د باجوړ آی ډی پیز په څه طریقې سره خپلو کورونو ته واپس شوي، په دغه شان طریقې سره دې موږ هم واپس کړي. ګرمۍ موسم دی، روژه را روانه ده، ماشومان دي، زنانه دي، نو هغوی سره خورشید شاه صاحب واده وکړله. زه به د اسفندیار خان سره، زه به د مولانا فضل الرحمن صاحب، شیرپو خان، شاه محمود قریشي، دا څومره سیاسي پارټۍ چې دي د دوی مشران به زره غونډوم، موږ به یو مشترک لایې عمل جوړو او ان شاء الله تعالی ستاسو سره به موږ هر وخت ولاړ یو.
د ذکر د قبایلي مشرانو دا جرګه په داسې وخت کې اسلام آباد کې د خورشید شاه سره میلاو شوه چې هم پرون د متاثرینو 15 یا کورنۍ وزیرستان ته بیرته ستنې شوې. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد. د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421، لنډو چپو 2113، 15315، 15015، او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان په سینټ کې د قبایلی سیمو د خلکو استازو د هغه هیواد له حکومت غوښتي چې په قبایلی سیمو کې د پرمختیایي پروژو د څار لپاره هم د پارلمان د غړو یو کمیټه جوړه کړي. دا سینټران وایي هغه پیسې چې د قبایلو د بېساري قربانیو په بدل کې د هغوی د سیمو د پرمختګ لپاره هغوی ته ورکول کیږي باید په سمه توګه ولګول شي. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د تیرې نهې په ورځ د پاکستان په سینټ کې د جنوبي وزیرستان نه منتخب شوی سینیټر صالح شاه د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې څومره حکومتي او غیر حکومتي پرمختیایي منصوبې ترسره کیږي او یا ترسره شوي دي، د هغې د سار او کره کتنې لپاره دې د یاد ایوان د اپوزیشن او حکومتي غړو یوه نماینده کمیټه جوړه کړل شي. د سینیټر صالح شاه نه چې کله مشال ریډیو وپوښتل چې د دا ډول کمیټه یې ضرورت تاسو ولې محسوسوي، نو نوموړی وایي
تو بدل راځي چې دا خپل ځای ولګي او دا پرورځلي قبایل چې دا واپس دي چې څنګه ته خدا دوی په سمجھ کې راځي چې بهر ملکونو یا پاکستان موږ پر څه کړی دي او کدا پیسې دا راځي ځای شي تر فایلونو پورې محدود شي، نو دوی ته خو تام ظلم وایي، زم ظلم ورته وایم، دنیا هم دې ته ظلم او ناجایز وایي. د خلکو معلومات او زما معلومات دا یو وزن لري چې دا پارلیمنت وګوري هغه بل وزن لري، خو بعد بل تخکاره شي.
په قبایلي سیمو کې د پرمختګ د منصوبو په اړه ځای ولس هم دا دریز لري چې د پرمختیایي منصوبو نظام شفاف نه دی. د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ نه مو چې کله وپوښتل چې په حقیقت کې څه حال دی، نو صفدر داوړ وایي
صرف د قبایلو نام استعمالیږي، باقي روپۍ حکومت هم اسه استعمالوي. د دومره اربونو روپۍ دومره انټرنیشنل لیول فنډز ورته ملاويږي او هلته ګراوند باندې نه یوز کیږي یوه روپۍ هم. او که ان جی اوز دی هم همدغه پوزیشن یې دی چې صرف بس دی پروپوزل جوړی کی هلته ګراوند ته نه درېږي، رسایي نه کیږي.
په قبایلي سیمو کې د ګڼ شمېر لویو پرمختیایي منصوبو ټیکې د پاکستانی پوسټ د انجینیرینګ شعبې د ادارې اف ډبلیو سره دي. دا چې آیا د دغه ادارې تر سوري لاندې چې کومې منصوبې ترسره کیږي د هغې د مالي معاملو کره کتنه کیږي او کنه، د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی دا نظر لري.
تقریبا 2% بجټ صداغي دې داغي حاصل کیږي او هغه دا فیزن دې لکه چې ټکداران ته ویلي دغه ځای بیرک جوړ کا، دغه ځای کې موږ لسړ جوړ کا، لکه سیول ټکداران له کوم مرته او خپل ټکداران له اف ډبلیو لا یا د ان ال سی لا یا داغي هم هغه حاصل نه کوي. دا اډیټ کم پروسس دی، بل دې ته څه سو کوی چې را دا پلان کې موږ خپل کاغذات راولې بیا اډیټ کوو، نو اول خو هغه جواب نه ورکوي او کنا څو انسیست
خو په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو راوستو د کمیټې مشر پخوانی چیف سیکرټر اعجاز قریشی وایي چې حکومت ته د اصلاحاتو په اړه وړاندې کړل شوې مسوده کې په قبایلی سیمو کې د مالی معاملو د حساب کتاب لپاره هم وړاندیزونه ورکړل شوې دي.
علاقې خرج کی او بل دا چې دا 2000 چیک پوسټونه دی دام ختم شي ریشنلایزیشن شي کوم اچھا ریټ څه دی هغه ایمرجنسی کونسل خپل نمائنده و تجویز کوي چې سره پکا
سینیٹر صالح شاہ وائی جی دیادی کمیٹی دا جوڑول لپاره پا یادیوان کی دا حزب اختلاف او حزب اقتدار مشرانو سره غونډه کړي او ډیر زر با دغا کمیٹی جوڑه شی
تبصری شننی خبرونا ریپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
زمان کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
اوردن کو پتا سے حال کی چدروان میاشت پر دیر شمن اٹھا پر خیبر پختونخوا کی بلدیاتی ٹاکنی کی گی قبائلی مشران و سیاسی گندنا وقت پر وقت خوختن کوی چپ قبائلی سمو کے دے ہم دغه انتخابات وکڑل شی دا چپ قبائلی سمو کے بلدیاتی انتخابات پر وړاندې دے کم خنڈون دی پر تیر وقتوں کے پر دغو سمو کے بلدیاتی نظام حد سے ولے بریالی نشوی دے پختون دا جواب لپارا د منور شاہ دا رپورٹ اورو
په دې ورستیو کې د قبایلی سیمو د بیلابیلو ګوندونو مشرانو په خیبر ایجنسی کې یو احتجاجي مظاهره کړې چې پکې یې د حکومت نه د دې سیمو لپاره د بلدیاتي انتخاباتو په شمول یو شمیر غوښتنې کړې وې خو تر دې دمه مرکزی حکومت په دې حق لا هم فیصله نه ده کړې هلته د انتخاباتي کمیشن یو چارواکی الطاف خان وای د حکومت په امر یاد کمیشن په قبایلی سیمو کې د انتخاباتو لپاره تیاری لري
کم عورت مند قانون ساز ادارو فیصلہ و فرش پاٹا کے بعد بلدیاتی الیکشن کی دن دا الیکشن کمیشن پاکستان دونوں نے وہ نئے آئینی کی مداری دادا سے بھی الیکشن کنڈکٹ او الیکشن بمونگا کنڈکٹ کرو کمونگا پا خیدر پا کنفا کی کنڈکٹ کولے شو بمونگا پا پاٹا کی کنڈکٹ کولے باندی اگر نشتہ مونگا بال کم کنڈکٹ کرو کچرے خانون سازی ہوشی
دا چې مرکزی حکومت په قبایلی سیمو کې د بلدیاتی انتخاباتو امر ولې نه کوي د واکمن مسلم لیگ نواز ګون غړی او په قامی اسمبلی کې د شمالي وزیرستان نماینده محمد نذیر خان په دې پوښتنه وویل
فل حال تم خو چې د حالات وجنا د میزا نویت د د د سبینا بدل دی د فاتری نویت خو مکمل سره سره بدل دی خو بیا به هرال موجوده چې کوم د میر گورنر دی هغه په دې شکل یې فیر دی کوشش هغه دا لګولای چې مکمل دی فاتری نظام بدل شي او د کوم دا د بلدیات انتخابات ایز ویلکم ته حق حق دار ته ملاوي شي که په نیچل سطح باندې دا خبره راشي چې مثال گاو گاو کیر کیر دا ته چې کوم دا مراحت ملاوي شي نور څوک بده مراحت نه پوت کیږي
بلخوا د باجوړ جنسینا منتخب د قامی اسمبلی غړی حاجی بسم الله خان وای چې په قبایلی سیمو کې د بلدیاتی نظام په وړاندې آئینی او قانوني خنډونه موجود دي
بل دې سی آر دې انتظام د پولیټیکل دلاندې څو پورې د دستور زمنګ بدل شوی نه او دا اف سی آر سیستم خدا شوی نه نو اسې کول او څه فائدہ نشته دا او پلاس کې اختیار نه دا پلاس کې د ناظم پاره کې نه دی کونسلر پاره کې نه دی دا څه فائدہ دی
دا راز په قبایلی سیمو کې په 2000 پګم کال کې هم د بلدیاتی نظام نافذولو حاصل شوی وي خو ولسته یې هیڅ د پام وړ ګټه نه ورسولې د دې سو جواب په هغه وخت کې د مومند سینا منتخب شوی کونسلر ضیاء الله پاړوای
چونکه دغه کونسل له وخت ورنکه شناوی صاحب اختیارات ورکړی شو څنګه چې دوی ویلیو هغه کې جوړ ناظم خبره کړې و هغه ناظم هم دې کې نو ټاکل شو نایب ناظم هم دې کې نو ټاکل شو زید تر نامیشن چې کوم وخت د پولیټیکل ایڈمنیسټریشن 30% نو او کونسل تاوی صاحب اختیارات نو ملاو څنګه چې د خلکو تمه و
دې ته په اشاره سره د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر شوکت الله خان وویل
قبایل ته د هله د سیستم ورک چې هغه کم خلک منتخب شي هغه اختیار منم وي چې په باقی ملک کې څنګه سیستم دی هغه سي فاندم بیا غي ته ملایوي هغه سي اختیار مت ملایوي او هغه د هر شي په خپل باندې منځوري کولای شي د خپل ایجنسی په ساته د خپل تحصیل په ساته یا د خپل یونین کونسل په ساته نو هغه سیستم به بیا کامیاب شي
د انساني حقوقو ادارې وایي چې حکومت په قبایلی سیمو کې پرمختګ کول غواړي نو د هغې لپاره به د سیمو کې سیاسي اصلاحات اولنی قدم وي
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
اوریدونکو لسنی مې بجې کیدونکو دی ل مسجد بابره د خبرونو لنډی سوره
د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی دعوه کوي چې تیرو کلونو په پرتله سږ کال په یاده صوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې 55% کمی راغلی دی. تېر ورځ په پېښور پیشرف کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي دورانی دا خبرې کولې. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د دوی جنګي الوتکو د وسلوالو 15 پټنډیونه په نښه کړي او 14 وسلوال یې وجلي دي. پوځ وایي چې دا بریدونه د شمالي وزیرستان په تخیلو کې 2 ورځې مخکې ترسره شوي. د شمالي وزیرستان د اوتمانځی وزیر او لوی جرګې حکومت ته د جون د لومبۍ نیټې پورې خپلو سیمو ته د ستنېدو مهلت ورکړی دی. د دې نه مخکې دا مهلت تېر ورځ ختم شوی و، خو تېر ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان نه د پارلمان د غړي محمد نذیر په غوښتنه یادې جرګې دغه مهلت وغځولو. د سینڅ بي وزیر علاقه سید قائم علي شاتر ورځ ویلي دي د اسماعیلانو په بس په ترسره شوې حمله کې نیول شو څلورو ملزمانو د بشري حقوقو فعالې د سبین محمود په وجنه کې د ککړتیا اعتراف هم کړی دی. د ایران مذهبي مشر چې منو وکړه چې ټول هغه افغانان چې قانوني سندونه هم نه لري کولای شي چې په ایران کې ښوونځو ته ولاړ شي. د ایران تسنیم خبري اجانس وایي چې آیت الله علي خامنهای ویلي دي چې هیڅ افغان باید په ایران کې له مکتبه بې برخې نه شي. شامی فعالان وایي چې د اسلامي دولت د جنگیالو اوس د پخوانی لرغونی خار پالمیرا نږدې ټولې برخې نیولې دي. په برېټانیا کې د شام د بشري حقونو د سار ډلې تېره ورځ وویل چې وسلوالو په اصله هغې دغه خار تقریبا ټولې اصلي برخې ونیولې چې حکومتي ځواکونو دغه برخې پرېښوي. د فرانس د دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو یې په مالی کې د دوو اسلامي سختدریزو ډلو مشران وژلي دي. تېره ورځ په پیرس کې د فرانس د دفاع د وزارت لخوا خپور شوي په بیان کې ویل شوي چې عمده اګهامه او ابراهیم اګانا والین روانه ونۍ د جګړې پر مهال د مالی په شمال کې ووجل شول.
لن خبرونه مول مجید بابر څخه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نه اورو.
جنگ ورځپاڼه خپل اداریه پر روان بجټ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د تیر څه وخت نه دراتلونکي بجټ په حق لا په حکومتي کچ ولستا تسلی ورکړې کیږي، خو تیر ورځ د فیډرل بورډ اف ریونیو لخوا ورکړې شوی اشاره نه دا امید پیدا شوه ده چې راتلونکي بجټ به غریب ولستا اسانتیاوي ورکولو سره سره مشکلات کمولو سبب هم جوړیږي. ورځپاڼه لیکي چې د حکومتي داوو او نړیوالو ادارو جایزه رپورټونو ته وکتل شي نو زمونږ د معیشت په صورتحال کې د تیر دوو کالونو بهتري راغله ده، خو د دې ګټې په صحیح توګه غریب اولس ته ندی رسیدلی. ورسپانه لیکي چې د قدرتي وسایلو نه ډک زمنګ د ملک معیشت کله هم په خراب حالت کې نه و پاتې، بلکې زمنګ د حکمرانانو غلط پالیسو او کرپشن ورته نقصان رسولې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا وخت د هر یو تن شناختی کارت نمبر د دې ټیکس نمبر ګرځولې کیږي. په بجټ کې د هر یو تن نه د هغه د آمدن او جایداد مطابق د ټیکس وصولي یقیني کړي شي. کرپشن ختمولو او نورو ملکونو ته وړلې شوې دولت واپس خپل ملک ته راوړلو لپاره د ګامونو پورته کړي شي او د نمایشي ګامونو په زائد اولستا روزگار ارزان خوراک تعلیم او صحت سہولیات ورکړی شي. وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د خفیه ادارو ترمنز د ترهګرۍ په ضد د خپل منځي مرستې او ګډو حلو زلو لپاره په یو تړون لاسلیک شوه دی. د تړون لاندې بعد دواړه هیوادونو خفیه ادارې د ترهګرۍ په ضد عملیاتو کې یو بل سره مرستې کوي او ملزمانو څخه به ګډې پلټنې کوي. ورسپانه لیکي چې په دغه تړون عمل درآمد په سیمه کې د 1300 لسیزو راهسې را روانې ترهګرۍ او بدامنی په مخنیوي کې مهم کردار ادا کولای شي. ورسپانه لیکي چې د دوانو هیوادونو یو بل سره په اخلاص سره مرسته وکړي او د پولي دوانه غاړو ته د ترهګرو او رانکارو د موجودګۍ په اړه خفیه معلومات شریک کړي، نو لري نه دا چې د سیمې نه بعد ترهګرۍ خاتمه وکړي شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دوانو هیوادونو ترمنځ په دغه رقم تړون سره دا خبره په ډاګه کیږي چې اوس هغوی د تیرو وختونو د شکونو او غلط فهمو څخه راوتلي دي او د خپل منځي باور او مرستې په لور روان دي او د خپل منځي باور د دوانو هیوادونو اړیکې د مثالی خوالی طرف ته ورسمولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي سعودي عرب له خپل ملګري هیواد پاکستان څخه د اټومي وسلو اغستلو پریکړه کړې ده. بلخوا د بی بی سی خبری ادارې په ولیکنه کې راغلي په داسې حال کې چې د افغانستان یو عدالت د سې شنبې په ورځ د کابل د یوې میرمنې فرخندي په وژنه کې تورنو پولیسو ته د یو کال قید سزا واوروله. زیاتره افغانان پر دې باور دي چې عدالت د فرخندي د وژنې قضیه په سمه توګه حلولو کې پاتې راغلی دی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له انیسې اجمل اورو.
انډیپندنت رسپانه لیکي د امریکا یو چارواکي سنډي ټایمز رسپانه ته ویلي دي سعودي عرب له پاکستانه د اټمي وسلو د اغیستو اراده لري. د خبرونه په داسې مهال مخې ته راغلي دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټمي پروګرام په سر خبرې روانې دي. سعودي عرب د ایران د لاجمن اټمي پروګرام په سر د یو تړون په حق له اندېښنې لري او د سعودي عرب د استخباراتو پخانی مشر ترکی بن فیصل خبرداری ورکړې دي چې دا به په سیمه کې اټمي وسلو جوړولو ته لاره هواره کړي. سنډي ټایمز رسپانې په یو رپورټ کې راغلي چې سعودي عرب له وړاندې نه د خپل اتحادي هیواد پاکستانه د اټمي وسلې اغیستو پریکړه کړې ده. مقالې لیکي په دې راپور کې د یو امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واغوستل شي په حواله ویل شوي دي د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د اټمي وسلو په اړه اوږدمهاله تړون موجود دی او اوس د سعودي موجوده حکومت په دې لاره کې د پرمخ تللو لپاره ستراتیژیکي پریکړه کړې ده. انډیپندنت لیکي خلیجی ریاستونو خبرداری ورکړی دی ار اغه تړون چې د ایران لپاره د یورانیم غنی کول ممکنه کولی شي د سیمې په هیوادونو کې به د اټمي وسلو د جوړولو یو مقابله شروع کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د دې اندېښنو له وجې تیرونه په کیمپ ډیوډ کې د امریکا اتحادي خلیجی ریاستونو سره بحثونه کړي دي. بلخوا د برتانیا خبری ادارې بی بی سی په یو مقاله کې لیکلي دي چې د نهه پاورس د افغانستان یو عدالت لخوا یو لس پولیسو ته د یو یو کال د قید سزا واورول شو چې د فرخندي د وژنې په مخنیوي کې پاتې راغلي وو. مقاله لیکي د دغه اورېدنې پر مهال انصاف په خپل له ازمیښت سره مخ و. بی بی سی لیکي چې د افغانستان دننه او بهر زیاتره خلک په دې باور دي چې د فرخندي په اورېدنه کې عدالت انصاف ورکولو کې پاتې راغلي دي. مقاله لیکي د دې پیښې ډیرو لږو تورونو کسانو پر ضد قانوني کارروایانې وشوې او د مقدمې اورېدنه ډیره زر پای ته ورسول شوه. د نهه پاورس د سزاګانو ورکولو وروسته د افغانستان د ولسي جرګې غړي فرخنده نادری بی بی سی ته ویلي دي چې د فرخندي په وژنه کې پر اختیار توګه ککړ کسان عدالت ته نه دي وړاندې کړل شوي. نوموړی وایي چې د سیاسي فشار له وجې پر یو لوړ پوړي پولیس چارواکي هم تور نه دی لګول شوی. فرخنده د مارچ په 19مه په کابل کې د قهرجنو کسانو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور وجل شوی و. مقالې لیکي د پیښې په افغان ټولنه سخت اثرات غورځولي دي. د بشري حقوقو ډلو دې لړکي لوړاندې نه غبرګونونه ښودلي دي. مقاله لیکي په افغانستان کې چې اکثره جنازې سړي اوچتوي د فرخندې کټ ته ښځو اوږې ورکړې چې دا یوه حیرانوونکې خبره وه. اغه کوڅه چرته چې فرخنده وجل شي و د پیښې وروسته ورته ډیر سر د فرخندي نوم ورکړل شو. په دې وروستیو کې د فرخندي د وژنې پر ضد د لاریونونو او مختلفو دستورو لړۍ هم شوې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران مذهبي مشروای نړیوالو څارونکو ته اجازه ورنکې چې د ایران د پوځي مرکزونو پلټنه وکړي. آیت الله علی خامنائی هم داراز د یوش پر نړیوالو له دې غوښتنې سره مخالفت وکړ چې د ایران له ساينس پوهانو سره مرکې وکړي. په دې ترڅ کې اسرائیل یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه او نړیوالو ته خبرداري ورکړ چې کله تهران مخه ونیول شي اټومي وسلې به ترلاسه کړي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې ورو.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی وایي چې نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورنکړي چې د ایران پوځي مرکزونه وپلټي. خامنه‌ای په تهران کې د نویو فارغ شویو افسرانو غونډې ته د چهارشنبه پر ورځ وویل
وفتیم کې اجازه نمیدیم.
موږ وویل چې اجازه نه ورکو چې له هیڅ پوځي مرکزه هیڅ ډول پلټنه د بهرنیو لورو وشي. دوی وایي چې موږ راځو ستاسو له پوهانو سره مرکه کوو، یعنی په حقیقت کې غواړي چې تحقیق وکړي. موږ اجازه نه ورکو چې موږ اټومي پوهانو او د هر مهمې او حساسې برخې پوهانو ته لږ څه هم توهین وشي. زه اجازه نه ورکوم.
من اجازه نمیدم.
خامنه ای د خبري په داسې وخت کې کړی دي چې ایران ته د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني د جون تر دیر شمې ضرب العجل ټاکل دي څو دواړه لوري د تهران د اټومي هڅو په برخه کې یو تړون وکړي. د جرمني په هانور په هنتون کې د اټومي زکړو د ډاکټرا محصل او د کابل د ساينس پانزي استاد محمد تنها اسدي رډو ته وویل چې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې له اصول سره د خامنه ای خبره مخالفه نه ده.
د نړیوال اټومي اجانس په کاری سکوپ کې هم دا شامل ده چې نظامی یا په اصطلاح د اردو کوم فعالیتونه چې هغه د نړیوال اټومي انرژي اجانس د تفتیش تر پوښښ لاندې نه راځي. یعنی هر هیواد چې استوی ټکنالوژي کاروي هغه مسؤل نه دی چې خپل نظامی ټکنالوژي هم کا استوی وي. نړیوال اټومي انرژي اجنسی بل هر انسپکټر یا مفتش ته راپور ورکړي.
په اټومي برخه کې د ایران دغه قانوني هڅو ته اسرائیل ژور اندېښنه لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیر ورځ په بیت المقدس کې خبریالانو ته وویل که چیرته موږ غواړو چې وپوهیږو چې له ایران سره د دغه تړون له امله څه پیښیږي، نو تاسو وګورئ چې له شمالي کوریا سره د شوي تړون له مخې څه وشول. د مفتشانو او ژمنو سربیره شمالي کوریا اټومي قوت شو. دغه اونۍ شمالي کوریا اعلان وکړ چې په بریالیتوب یو اټومي وسله جوړه کړي. زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه نږدې ده چې له ایران سره ورته تیروتنه وکړي، او زه ویره لرم لومړنۍ موافقه هم داسې شوي. د سیمې سوله او ثبات چې نړۍ غواړي په دې کې ده چې موږ ټینګار کوو چې بهتره تړون وشي، او لا هم ناوخته نه دی. نړیوال له ایران غواړي چې خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي، څو په بدل کې پر دغه هیواد یو شمېر لګېدلې بندیزونه لرې شي.
د تاریخ پاڼه
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو اونډه وته وای یا یو ورکه شان غر وو یا یو غټ فایل وو دغه په سر باندې چې کوم نو دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چا صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست دی او هغه ته بلی دی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپټل چې و نه به خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجه.
اوریدونکو د افغانستان د ولسی جرګې غړو د پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک ته زر تر زره لغوه کولو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې د چهارشنبې د غونډې ډیره برخه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې وه، او دغه مجلس ډیرو غړو په دې اړه سخت خبرګونونه وښودل. خو په خاطر دې حکومت ویلي وو چې په دغه تفاهم لیک کې د اندېښنې وړ څه نشته، او دا چې دا د همکارۍ په روحیې سره لاسلیک شوی دی. په دې اړه حمیده هارون عثمان له کابله رپورټ راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د پاکستان له ایس ای سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک له شرمه ډک کار بولی او د لغوه کولو غوښتنه کوي. د جرګې اکثر غړو د چهارشنبې په ورځ په همدې مسالې بحثونه وکړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو له سختو خبرو وروسته د دغه تفاهم لیک په اړه وویل:
تاسو د خلکو استاز دی، د یو قانونمند بنسټ په توګه په دې برخه کې موږ او تاسو ته فوق العاده صلاحیت په دې مناسبت پام کې نیول شوی چې د دغه ننګین تفاهم لیک برخلیک د افغانستان د خلکو د خیر لپاره وټاکو.
د ولسی جرګې غړو وویل چې دغه تفاهم لیک لاسلیک کول پر افغانستان تحمیل شوی، او لاغې سره به افغان ځواکونه د پاکستان د استخباراتو د لاس آله وګرځي. هغوی ټینګار وکړ چې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا دې پړاو ته نه دي رسیدلې چې د دواړو هیوادونو استخبارات د تفاهم لیک لاسلیک کړي. په ولسی جرګې کې د کابل استازي شکریا بارکزی له ولسمشر اشرف غنی څخه وغوښتل چې ډېر ژر د دغه تفاهم لیک لغوه کړي.
په سخت ټکو یې غندم. هغه څه چې بې شرمانه او ننګینه تړون د افغانستان پر خلکو د تحمیلېدو په حال کې دی، له همدې تربیون څخه ډاکټر صاحب اشرف غنی ته وایم چې ډېر ژر او فوري دغه تړون لغوه کړي.
راپورونه وایي چې څو ورځې مخکې افغانستان ته د پاکستان د استخباراتو د رئیس رضوان اختر د سفر په ترڅ کې له ملي امنیت سیاست سره دغه تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. د دغه تفاهم لیک لاسلیک کولو د هیواد په سیاسي کړیو کې سخت غبرګونونه راپارولي او هغه د ملي ګټو پر خلاف کار ګڼلې دی. خو جمهوری ریاست ویلي چې د دې تفاهم لیک لاسلیک کول د اندېښنې وړ نه دی، او په خاطر دې هم له پاکستان سره ورته تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي. ټاکل شوی چې د راتلونکي یکشنبه په ورځ د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر او د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون غونډې ته وبلل شي او په دې اړه وضاحت ورکړي. ټاکل شوی چې ولسی جرګه به د دغه دوو امنیتي چارواکو د راپور تر اورېدو وروسته له پاکستان سره د استخباراتي اطلاعاتو د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو په اړه پریکړه وکړي. یو شمیر سیاسي کارپوهان او د ملي امنیت د ریاست پخوانی مشران د پاکستان له استخباراتو یا آی ایس آی سره د استخباراتي تفاهم لیک لاسلیک کېدل د افغانستان لپاره خطرناک ګڼي او د غي د فسخه کولو غوښتنه کوي. هغوی وایي چې د افغانستان حکومت باید له پاکستان سره د سیاسي تعاملاتو په برخه کې له احتیاط څخه کار واخلي.
تان دی هلی
ټولی صبح کې ما فرست پوزیشن واغستو
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
فندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولسی د دې خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب داخله د نورې زنانه دې اړو مخ کې لاړې نه شي کنه
پوری کنه واړه داړي شي پکې باندې نو اخله چانل کې کې کړې
آی ای ای په څو راوختي
د هر شروع پورس پو کم یولس بجے او د هر زیارت پورس پو کم دو بجے لما فرخندہ اسد سرا
اور دن کو سخت شوی چھ مشال ریڈیو یو بلا ونی زخ پرونا د تاریخ پانہ تا استوارو دا پرونا پ پیخور کی مشال ریڈیو خبریال خالد خان جوڑوی
گران اوریدن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار بمو لیدلې وی او کچری لیدلې مونې وی نو دا بمو خامخه اوریدلې وی چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخی بازار دی چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي کیسه خانه بازار کې دا قابلې دروازې سره نږدې یو وړو کې بودکې جوړ شوې دي چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازار ارمتا لاری اوتی دی هم دا غزیتا دا شهیدانو چوک ویلی شی کوم چی دا دیرویشتم اپریل نورلس سوا دیرشم دا هاگا شهیدانو پایات که جول شوی دی چی دا انگریز فوز پا ناتر سردزو وجل شوی او تپیان شوی و ویلی کی گی چی پی خور که دا انگریز سرکار خلاف لومبه سیاسی مبارزا هم دا دا غی پیخ رستو پیل کی گی او پا دا غی پیخ که دا خدای خدمتگار و سر سر دا کانگرس خلافت تحریک او عام وگری شهیدان شوی او ټپیان شوی وو نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیخه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبور شو چې په سونو بی ګنا خلکو ډزې وکړي دا پیښور خار په حق له ویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور آباد خار دی چې خوشه 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندستان په مینس کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمې د پاره به لومبي او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی ځکه چې لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخستلو نه پرته د ځای خلکو نه خوندور کسی هم اوریدلې نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسيټي د تاریخ څانګې استاد او څیړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په حق لا وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه یې کوي چې دلته به وتلې دلته به کافلې کاروانونه به پراتو هغه پړاو دوران کې به ټوله شپه په خوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وي نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دوی به خلکو ته ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجې نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانه بازار شو
دا کیسه خانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستورې کیږي په درویشتم اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورامن احتجاج د پاره راوتیو چې ناتر سا د زی پی او شوی او د ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 200 او سلويخ کسان مړ شوی او ډېر خلک جوبل شوی وو
په دې ورځ باندې په 28 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه د شروع شوی تر 3 بجې د شوی دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 د ماده ریسرچ مطابق خو دی د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي س آی ویټنس گواهان دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې چې کړي دي او هغه کابل سیند نو خار سیند چې کوم دی لنډي کې ورزولې دي هغه د دې نه علاوه دي
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی سیړنې کړي دي وایي چې د کیسه خانه بازار پیخه په هندستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیخه و
دا خو یو ډېره خونړۍ پیخه ده د پښتنو په تاریخ تاریخ کې یو ډیره اهم ورځ ده. خو د بد مرغۍ ډېر کم خلک ته خبر دي، او هغه یو خو د تعلیم کمی دی، بل د سیاسي شعور کمی دی. نو دې د وجې نه د جګیاواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی، او تر دې پورې چې لکه د هندوستان تاریخدانانو، د هندوستان لیکوالو، علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولې ده چې د هندوستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړونه کوي، فخر کوي، په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي، نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 14 اپریل چې شوي وه، په انګریز چې دی لکه 350 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1923 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو، او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو. نو پیښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو، خو دا ډاکټر وقار ریشه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم وو چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنه کړو.
داسې ده چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پېښور کې، لکه یو سو حاجی جان محمد دی، علی ګل خان دی، داسې پکې ډاکټر سی سی گوش دی، ها امیر چند بموال دی، امیر چند بموال دا جوړ کړو. دا د ښار یو سو انټلیکچوئل ورته ویلی شي، انټلیجنسیا ورته ویلی شي، روشن فکران دی راغونډ شو، دی دا پارټي جوړه کا. خو دې نه دی په خوارو ډېرې پیو کې، خو یو عوامي جماعت یې تنه نو جوړ کړی. یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسېدلی دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه 100 او 80 دي.
ډاکټر وقار رشاد زیاتوی چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتګار تحریک بنیاد ایښی و، او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل، او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغانه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګاری هم جوړ شوی و، د زلمو جرګه وه، د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 اپریل هغه نمانځلی و. د کانګرس مشران یو سو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و، پکې داسې خان میر هلالي شامل و، سی سی گوش، دا خلک لاړو اتمانځو ته. په آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو، ولته په سټیج باندې خلکو تخواست وکړو چې مونږ نافرمانۍ کې مونږ سره مرستې اعلان وکړي.
ډاکټر وقار شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1930 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابل تانې په لور روان و، نو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنې دوی په تانه حمله کوي، نو ځکه یې په بیړنې توګه فوج راوبللو، او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نوړمبې ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان په کې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
ممبئی اربت کار چې راورسېده په ریموټ کې چې دا ګاډي راتاو شو، 14 کسان ولاندې چخنې شو، پاتې کې 2 لس په مکمل شو او دا نور زخمیان. بس دې سره لانجه شروع شو. دې کې سمشران رامخ کې شو، وغي خلکو ته وی چې را بس دا معاملہ ختمو او تاسو لاړ شئ. پاتې کې حکیم عبدالجلیل ندوی دې اجي عدیل پلار ډیرالو د تکلیف وکړو، خلکو ورپسې چغې نارې جوړې کړې چې نه، بیا ورته نور مشرانو وویل چې بس حاجي صاحب پرېږده چې څه لکه دا خلک کوي ګورو چې دوی څه کوي.
د دغې په رد عمل کې د جلوس ځینې ګډونوالو د فوج دغه ګاډي ته اور ورته کړو، او یو الغو تلغو جوړ شو.
هغه اړومبې آرمډ کار چې و هغه ته دی اور ورته کړو، د خلکو ورته اور ورته کړو چې رنګي دا چېرته برداشت کولی شو چې یاره هندوستانه یا د ما چې کوم رعایه ده هغه یې دومره لکه کوي، دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کوي. اډر ویر کو د ټاسو کوم رومبې پلټن چې وو هغه ګورکاو ګوروال رایفلز په نوم باندې وو، ایته چې وو چې ډز یو کوي هغه انکاری شو. پس یک دمه د هغه کورټ مارشل وو، د هغه د پسته 111 انفنتری چې کوم یارکشایر والا کینګ یارکشایر والا هغه راوستو،
ډاکټر وقار رشاد وایي چې هم په دغه وخت کې مولانا عبدالرحیم پوپلزه په مشرۍ کې یو پوره منجلوس راوتیو، او دا کانګرس او خدای خدمتګارو مشرانو دغه یو هڅه کوله چې نور شر فساد اونشي، خود انګریز فوج له اړخه په جلوس ناتر سدزي پیل شوې، چې د جلوس د ګډونوالو سره سره پکې ځای دکانداران او بیګونه خلک هم په نخښو.
اړومبوړه سره چې کوم دا اړومبي کسان را وغورځېدل نو دا روستي کسان رالو دا کسان یې اوچتول په دینده وشوې ښه دا ګیر چاپېره کومې ګلۍ کوسي چې دي په هغې کښې ډایرکټ ډزې کولې ګیر چاپېره څه کورونه دي د هغې د بالخانو نه څه ښځو کتل چې دا ناڅاپي ډزې مزې چېرته کښې دي هغه یې مې وشتې واته ښځې چې دي هغه په خپلو کورونو کښې مړې پرتې وې په دې ډزو لګېدلې وې دوه درې پکیران ای غریبانان څه دغه کښې وو هلته کښې ناست وو د دنیا د حال او دنیا د مافیا نه څه خبر وو هغه هم په مړو کښې ممتیز شوي دي اکثریت خلک چې په دې کښې مړه دي هغه د ګیر چاپېره علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتګار چې راغلي وو دی دي هغه پتې هغه نومونه شته دی د پښتنو د ګیر چاپېره کلي چې دي اکثریت خلک دې دی.
پروفیسر ډاکټر وقار شا وایي چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپلو ملګرو د اشنغر نه د پېښور په لور په یو ټانګه کښې را روان وو چې د ناکې سره نږدې پولیس ونیوو او بیا یې د څلور کالو دپاره د هندوستان په یو زندان کښې بندي کړو.
باچا خان او د هغه یو څو ملګري په ټانګه کښې ورسره عبدالاکبر خان اکبر د نور څو کسان دی را روانو د ناکۍ تاڼې سره دی ونیسل بوتلو چارسدې جیل ته هلته کښې چې خلک را جمع شو هلته کښې هم دا یاره وه چې یاره دا خلک هسې نه جیل دیوال مات کړي هغې ځای نه یې فوراً رسالپور ته را وویستو د رسالپور نه ګجرات ته بیا یې درې څلور کاله ریګرسن پرزنټمنټ کښې کېدې به مشکت یې ورته ورکړو جیل کښې واچول.
پروفیسر ډاکټر وقار ریشا وایي چې د دغې پېښې نه وروستو د کابلې دروازې ته خوني دروازه او د کیسه خانې بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو خو بیا انګرېز سرکار خلک په زور دغه ځایونو ته دغه نومونو ورکولو نه منع کړل او بیا چې کله یو ځایي دوکاندار د درویشتم اپریل ناوړه پېښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکې جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دوکاندار سزا ورکړو بلکې هم د هغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو.
دې د پستا په دویمه درېمه ورځ دلته کښې یو د وچې مېوې دوکان یې اشکشا نومېدو هغه رالو دلته کښې را کوم ځای کښې چې ډزې ډېرې شوي دي کوم ځای کښې چې په یو ځای باندې وو دلته کښې د شهیدانو یادګار جوړ کړو بیا دلته کښې نظمونه مضمونه په کښې وشو دغه وشو نو چې یاره دا چې ده نو دا خوني دروازه ده او دا د شهیدانو بازار شو بس فوراً هغه هم ګرفتار کړو را یې اوس هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړی وو ګینټۍ ورته ویر کړه فوټوګرافر ورسره سرکاري موجود وو هغه ګینټۍ باندې په زور په هغه باندې هغه خپل دغه یې خپله پې وران کړو تصویرونه یې وویستو بیا نور خو فوجیان وران کړو خو هغه د دغه تصویر سرکولیټ شو چې یاره همدی دغه کوي.
ډاکټر وقار ریشا وایي چې د کیسه خانې بازار د پېښې د پلټنو دپاره هغه وخت درې کمیټې جوړې شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وې خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټونو موقع ور نه کړې شوه او د حکومت له اړخه پلټونو کښې وویل شو چې په دغه پېښه کښې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو.
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغې ته سلیمان پینکریج رپورټ کوي په هغې کښې دی لیکلي چې یاره څلوېښت کسان مړه شوي دي وو هغې نه هم کم وو څه چې دي نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نه وو خلکو ته خو د کانګرس تاریخداران چې دي هغه هم دا سرکاري رپورټ پیش کړی دی.
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه پیښه پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنۍ سیاسي مبارزه ګڼلی شي او دغه د هندوستان جنلیاواله باغ چې څلور سوه کسان پکې مړه شوي وو په هېڅ توګه وړه پېښه نه وه خو د بده مرغه نه خو په صحیح معنو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروستو دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پېرزونې وړاندې شوې. ډاکټر وقار علي شاه وایي په کار ده چې کیسه خانې بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوی نسل ته د دغه پېښې اصلي حقایق وړاندې کړي او لکه د هندوستان په شان د برطانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پېښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتۍ په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازت ورکړئ. د خدای پامان.